په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټ کې د پاکستان وتلی خبریال ارشد شریف په کینیا کې وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په کورنه کې ځای خلکو د مظاهرې لارې د حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. د روس دفاع وزیر د خپل امریکایي سیال سره خبرې کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستانی خبریال ارشد شریف میرمن وایي چې خاوند یې په کینیا کې وژل شوی دی. جویریا صدیق نن د شپې پر خپل ټوټر پانه لیکلي چې د پولیسو په وینا ارشد شریف وژل شوی دی. هغه پر رسنیو غږ کړی چې مهرباني د وکړي د دوی د شخصي ژوند درناوی وکړي او د کورنۍ انځورونه، شخصي معلومات او د ارشد شریف د روغتون وروستۍ تصویر دې نه خپروي. د پاکستان ګڼ شمېر خبریالانو، مدني فعالانو، سیاستوالانو په ټولنیزو رسنیو د ارشد شریف پر وژنه خفګان ښودلی او د د مرګ او ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې کوي. نوموړي د هغه وروسته پاکستان پرېښود چې کله ورباندې د غداري مقدمه جوړه سوه. پر هغه او د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز پر نورو کارکونکو د اګست پراتمه نیټه د کراچي د ملیر په میمن ګوټ کې مقدمه درس وه چې پکې تور پولیس شوی وو چې د پخپرونه کې د تحریک انصاف یو مخکښ شهبازګل ته موقع ورکړه چې د پاکستان د فوج ضد څرګندونې وکړي. له دې وروسته ای آر وای ټلویزیون هغه له دندې ګوښه کړ چې سمونده پس بیا د دوبۍ ته ولاړ. د پاکستان مطبوعات وایي چې نوموړي څو ورځې مخکې په لندن کې لیدل شوی. د پاکستان حکومت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په کینیا کې خپل سفارت ته ویلي چې د ارشد شریف د مرګ په اړه دي معلومات راغونډ کړي. د پاکستان فوج دعوه کړي چې د شمالي وزیرستان په حسنخیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوکو وسلو په ډزو کې یو سرتېری وژل شوی دی. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې مشکوکو وسلو د افغانستان له داخله څخه د پاکستان فوج پر پوسټه ډزې وکړي چې دوی ورباندې ځوابي حمله وکړه. بیان زیاتوي چې د مشکوکو وسلو په ډزو کې د پاکستاني فوج 2 کلن سرتېری وقار علي وژل شوی. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د کارونې په سختو ټکو کې غندنه کوي. فوج زیاتوي دوی له افغانستان ځخه پر لپسې خاص کړي چې په اغېزناکه توګه دي د پولې منظمول یقیني کړي. د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې لمخه هم د روان کال سپتمبر پر 13 نیټه د پاکستان فوج دعوه کړې وه چې د کورمی په قرلڅو کې د افغانستان له لوري په برید کې 3 سرتېري وژل شوي. هغه وخت د طالبانو حکومت دعوه کړې وه چې پاکستاني سرتېرو د طالبانو پر کسانو ډزې کړې وې چې په پایله کې نښته وسوه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې ځای خلکو د مظاهرې لاري له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. پرون په پاړه چنار کې د کورمی د پاک یوت موومنټ په نامه د ځوانانو سازمان لخوا جوړه شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترګري نه منلو شعارونه ورکړل. د ځوانانو د غورځنګ مشر میر افضل توري مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هیڅ شکل کې ترګري نه مني.
دہشتگردے پہ یہ شکل کیا مت ایکسیپٹیبل نہ دے حکومت پلی سے ہر حکومت خمو پختون کچھ پلی سے دیمو علاقہ سے کمہ اسے ڈسٹرب کی گی دیمو تجارت اسے ڈسٹرب کی گی دیمو امن اسے ڈسٹرب کی گی دسی پلی سے بالکل متقبول نہ دے.
په کورم کې په تیر څو میاشتو کې د مځکو د ملکیت پر سر جګړو پر امنیتي ځواکونو بریدونه او د یو ځای کس د مړی موندنې ځای خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنې د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومونو پر ضد نن له عدالتي کاروانو بایکاټ کړی دی. دا بایکاټ په داسې وخت سوی چې نن د پاکستان عدلیه کمیشن د سپریم کورټ د خالي څوکیو لپاره د ججانو پر نومونو غور کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ لپاره د څلورو ججانو نمونه تجویز کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند د وکیلانو ټولنې مخکښانو مشرانو پرون مشالېډو ټول نومول شوي کسان نه مني. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې مرستیال محمد علي جدون پرون مشالېډو ټول په نومول شوو ججانو یې ځکه اعتراض دی چې د په وینا پکې د پېښور هایکورټ د هیڅ یو جج نوم نستا. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې انتظامی کمیټې مشر محمد ایوب ترین بیا پرون مشالېډو ته بایکاټ وجدا وشوله چې په وینا یې د سپریم کورټ لپاره کم تجربه لرونکي او داسې کسان نومول شوي چې کاري موده او رتبه ټیټه ده. د سند د وکیلانو ټولنې مشر ذوالفقار علي خان جالبانی بیا له مشالېډو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې عمر عطا بندیال د عدالتي پرېکړو د کاري مودو زیاتوالي د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی نه مني. چیف جسټس په دې اړه څه نه دي ویلي. البته څه موده وړاندې یې یوې دستوري ته د وینا پر مهال دې موضوع ته په اشاره ویلي ول چې د ترڅنګ د هیواد ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې پر مخ وړي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو پرون له خپل امریکایي سیال لایډ آسټن او د ناټو درې مهمو غړو هیوادونو د دفاعي چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي. د په داسې حال کې ده چې روسیه په یوکرین کې له ماتې سره مخامخ ده او داسې اندېښنې دي چې ښایي کرملن د یوکرین په جنګ کې شدت راولي. دا په تېرو درې ورځو کې دویم ځل دی چې شوګو له آسټن سره خبرې کوي. شوګو د ترکی دفاع وزیر هولوسی کار، د برتانیې دفاع وزیر بن ویلاس او د فرانس د دفاع وزیر سباستین لیکورنو سره په ټلیفون خبرې کړي. د روس دفاع وزارت په بیان کې ویلي په درې واړو ټلیفوني خبرو کې چې وګو خپل هغه اندېښنه شریکه کړه چې ښایي یوکرین د ډرټي بم په کارولو سره پارونکي اقدام وکړي. ډرټي بم د چاودیدونکو موادو او د تاپکارو پوډرو یا وړو مرمیو څخه جوړ دی. کله چې ډاینامایټ یا نور چاودیدونکي مواد وچوي نو چاودنه تاپکاري مواد په شاوخوا سیمو کې وپاشي. د یوکرین ځواکونو ځوابي حملو ته دوام ورکړی او د روسي ځواکونو له هغو سیمو پر شا کړی چې هغو د جګړې په لومړۍ میاشت کې نیولې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ارشد شریف په نوم یو مشهور پاکستانی خبریال په افریقایي هیواد کینیا کې وژل شوی دی. یو شمېر پاکستانی او خبریالانو سیاستوالو د نوموړي پر وژنه خفګان ښودلی او له حکومت یې غوښتي چې د پیښې حقایق معلوم او په ډاګه کړي. پرون په پړچنار کې د پام وړ شمېر کسانو د دې سیمې د امنیت لپاره مظاهره وکړه. هم پرون بیا د جنوبي وزیرستان په کونیګرام کې لسګونه کسانو د موبایل فون او انټرنیټ د بندښت پر ضد احتجاج وکړ.
4G 3G خدا سار وخوري میږي چې سر کې موبایل مشته بحال شي چې مل چا سره رابطه کېدای شي کنه بالکل بې رابطه شوی.
او نن په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیو په سپریم کورټ کې د ججانو د ګمارنې پر مسله له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. په دغه اړه هم یو رپورټ لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته راشو. د پاکستان یو مشهور خبریال ارشد شریف په افریقایي هیواد کینیا کې وژل شوی دی. د نوموړي میرمن جویریا صدیقی بیګا پر ټویټر پاڼه د خبرې تصدیق وکړ. د پاکستان نومیالیو خبریالانو او سیاستوالو د شریف پر وژنه خفګان ښکاره کړی دی او حکومت یې غوښتي چې د هغه د وژنې پیښې په اړه حقایق معلوم او په ډاګه کړي. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
ارشد شریف د پاکستان یو وتلی جورنالیست او د پروګرام قربا به هم په ټلویزیون باندې داغه خزه جویریا صدیقہ دا منری دی چې داغه خاون په افریقایي هیواد کینیا کې په ډزو کې وجل شوی دی او دا خبره د کینیا د پولیس په حواله کړی ده. البته نور تفصیلات نه دی ورکړي. البته هغه یو خره دعا اپیل کړی خلکو ته، دویم خلکو ته او د میډیا ته پاکستانی رسنۍ او ته دا اپیل کړی دی چې دا غوی شخصي جون پاړه باندې دی د خبرونو نه او دا غوی د تصویرونو نه او بیا په ځانګړې توګه په روغتون کې په هسپتال کې چې دا کم تصویرونه به وی هغه دی شایع نکړي. نو دا خو دا غوی بیان دی. د بهرنو چارو د وزارت د ترجمان اسیم افتخار یو بیان مخې ته راغلی دی چې په کینیا کې د پاکستان سفارت ته ویلی دی چې د کینیا د چارواکو نه په دې اړه باندې معلومات هغه جمع کړي او حکومت سره شریک کړي. نو دا اوس یو توده موضوع ده په ټولنیزو رسنیو باندې او جورنالستانو، مهمو جورنالستانو په پاکستان کې د دې پیښې د پلټنو غوښتنه هم کړې ده.
تارخان صاحب کلش پسې منظر ته لاړ سو چې ارشد شریف خپل څه پسې منظر لري دی څنګه وو څنګه کینیا ته ورسېدی؟
ارشد شریف دلته په اگست کې په ټلویزیون کې یو مرکه شوی وه د عمران خان د دفتر چې کوم مشر و شهباز ګل هغه یو داسې بیان ورکړی چې په هغې غنیول شوی مو په هغې باندې یو مقدمه د بغاوت شوی وه چې هغه کم کې ارشد شریف کار کو اے آر وای ټلویزیون کې. نو د ارشد شریف خلاف داغه دغه مالک خلاف د اے آر وای او بیا د نورو دغه په دې باندې د بغاوت مقدمه درشه و. هغه د عمران خان د دفتر دغه مشر شهباز ګل د وینا چې پاغي کې هغه د سي حکومت داوا کړی و چې دغه نه فوج خوان بیان چې هغه کې د بغاوت کوشش کړي او په فوج کې دننه نو په هغه بنیاد د خلاف هم د غداري مقدمه درې شوه او بیا په دې راتلونکي اکتوبر د 28 په اسلام آباد های کورټ کې هغه اپیلم کړو چې هغه ته د حاضرېدو دغه ملګري نږدې جرنالستان دا ویل چې هغه به دې ته حاضرېده دغه مقدمې ته په 28 د اکتوبر. نو دې بیا د هغه مقدمې نه وروسته د پاکستان نه بهر لاړه، اول دوبۍ ته تللی و، متحده عرب اماراتو ته، بیا لندن کې لیدلی شوی و، او دا د کینیا نه اوس خبر راغی. په اګست کې ARY بیا اعلان وکړ چې اته کاله دی هلته پاتې شوی و، او ARY اوس دا وویل چې هغه د دغه ادارې نه تللی دی. هغه یو لفظ استعمال کړی و چې پارټیډ ویز، لکه دې جدا شوي دي، مثلا هغه نوکری پرېښې ده. کراچۍ کې دی پیدا شوی و او تعلیم یې خو همدلته پینډی او بیا په اسلام آباد کې کړی، او د دې ARY نه چې دی کې دا ډېر زیات په دې سوشل میډیا باندې دا فالوورز هم وو، تقریبا 600,000 د په ټویټر باندې فالوورز وو، دغه رنګ خپل یوټیوب چینل مو نه یو مشهور جورنالیست وو. البته چې کله بیا د عمران خان حکومت ختم شو نو داسې بیا د بیانونه او د ټویټونه هغه کې به داسې وو چې کله نه کله به د انتقاد کو په موسنی حکومت باندې مو په ریاستي ادارو باندې هم.
د پاکستان د یو نومیالي خبریال ارشد شریف په کینیا کې د وژنې پیښې په اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان معلومات راکول.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په څیر په کورمه کې هم پرون لسګونه کسانو د امنیت د ټینګښت لپاره لاریون وکړل. مزارچیانو د ترهګرۍ ضد شعارونه ورکول. د لاریون ویناوالو حکومت غوښتل چې د سیمې د دایمي امن لپاره تګلاره جوړه کړي. په کورما کې پرستاو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو ترڅنګ وسلوال بریدونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته ژمن دي. پر دې موضوع د طارق اورگزی رپورټ.
په اردو ژبه دا نارا چې معنا یې ده ترهګری ردوي، د کورمې ځایي خلکو په پړچنار کې وهله. دوی د اتوار پورز د سیمې امنیت د ټینګښت لپاره احتجاجي غونډه کړې. په ښار کې ځایي خلک په ګڼ شمېر کې د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په بلنه راوتلي ول چې په لاسونو سپینې جنډې نیولي هغلته لاریون وایستلو، او بیا تر هغې پس څو ساعته د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلو. د یاد غورځنګ مشر میر افضل خان توري وای د سیمې امنیت، پرمختګ او د پښتون نسل کشي خلاف ممکنه جوړه شوې هیڅ پالیسي منلو ته تیار نه دي.
دهشتګردۍ په یو شکل کې هم اکسپټیبل نه ده. یو حکومت پالیسي هر حکومت وي، هغه هر حکومت پالیسي وي، خو مو پښتون کوش پالیسي دیمو علاقې کومه اوسه ډیسټرب کیږي، دیمو تجارت اوسه ډیسټرب کیږي، دیمو امن اوسه ډیسټرب کیږي، داسې پالیسي بالکل متقبل نه ده.
دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر پر 11 د ډنډرو له نور حسین کلی ترمن د ځمکې په سر جګړه تر پیلې دوه پس د سیمې حالات کړکېچن شوي ول. د پاړچینار عنایت علي توري وای کالونه وشول چې د ځمکو او یا نور ذاتي شخړې موجود دي چې ورباندې خونړي جنگونه هم وشول، خو حل یې نه راوستل کېږي چې دا د تشویش خبره ده. کچو هم په سیمه کې امن قائم دی، خو ستمبر او بیا په اکتوبر کې دوه ځله د ځمکې په سر جګړه، درې وارې پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه، او د تختول شوي یو تن حلل کړی لاش د ملاوېدو پیښې رامنځته شوي. د پړچینار مزمل حسین اغا وای موږ هم غواړو چې په امن او سکون کې ژوند تیر کړو، خو پټ تکتونه دغه ته نه پرېږدي.
دغه پولیس ته تاسو مې اسلام آباد او لاهور د پاکستان نور خلکو د پاره جوړ کړی دی. موږ ډیماند کوو خپل پالیسی میکر نام ساغه شي پالیسی یې موږ پښتون بیلټ د پاره تیارې شي مو حق لري چې موږ واپس ولې زندګې کې راځو. اقدام د ای بچي د برګر ولا مسله دی په مو د عزت ای مو د زندګۍ مسله درته جوړ شي.
په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په دیر سواد وزیرستان مومندو او رگزو خیبر او کورما کې خلکو احتجاجونه وکړل او د خپلو سیمو د امنیت لپاره غږ پورته کړ. د خیبر پختونخوا حکومت مخکې څو ځل د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمنتیا ښودلې او ویلي چې په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان په کانیګورم کې پرون لزګونه کسانو په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک د نشتون خلاف مظاهره کړی ده. دوی حکومت غوښتي چې انټرنیټ او موبایل نیټورک ورته فعال کړي. د مظاهره چانو په خبره د انټرنیټ او موبایل نیټورک نشتون دوی له شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. چارواکي وایي چې سپینوام او کانیګورم ته به ډیر زر 3 او 4G انټرنیټ فعال شي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د کنیګورم احتجاجی مظاهره کښې برخه اخیستن کوي رویداد برکی د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
مقامی خالق احسان مارکیٹ او ورسرا لار کچ لنگر خیل ٹپرغائی کنگورم سلے روغا ورسرا کچکی پورا ادھر خال کی یو احتجاج وکو بدر سے میجا دے وانا او دے مانچین روڈ سٹی مین روڈ دے دغا روڈن بند کڑائے وہ دے کنگورم دے سپیشتینا ترکرس کی پورا دغا علاقہ سیدھا دوی میرسی نا سگنل باندی دا وستنا کاوی کا آرمی بند کڑائی کا کمار بند کڑائی چھے میشتا دا ہون خپل حق ملاو شی میشتا دا ہون 3G 4G ورسرا
د موبایل نیٹورک او انٹرنیٹ بندش په وجہ د سیمې خلک د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی. په احتجاجی مظاهره کې شریک د دوه نورې کسانو نه دا حل وروي.
کنیګورم نه خبره کاو میزا چې دانن احتجاج کړای وو دام پتغی کې سفر کړای وو میز د ګډ سره نشته وشتي د میز سره هیڅ سہولت نشته. دا نه رافتار کې چې د چا سره نه د چا سره خبره کې شي او د یو ټلیفون په سو پوسو کاروان مانځ ته وخیږي ول تار کړه بیا دا مسله وی چشپا او وی ضرورت او دی وی خو دلو بیا دا نور نه پرځید. دا خو چې نه میزا نن دا احتجاج کړای وو چې مقصد خبره په حال کې سره زه خوښ دین پر کی خبره کاو د کنیګورم نه جی 3G خدا سار وہ خوری مش یہی چی سر چی موبائل مشتا بحال شی موبائل یہ دمیج نہ بند کر رہی ہے نن میں احتجاج دخ پا بارا شی وکر لی چی بھائی مشتا دا موبائل بحال شی چی مش چا سر رابطہ کے دائی شی کنا بلکل بے رابطے شوی دا سے مشکلات سارا مخمخی چی بھائی دل آتا ہے مش مرد گوڑ وشی کنا مش پدوا زرا پتری زرا ریپیٹ آرسن نسی وری ساری تا خبار رسوی اے دا غی نمشتا غٹا مسالہ جوڑا تو
مشال ریڈیو چی دے کنیګورم احتجاج کوین کیو وشتنے دے سویلی وزیر افغانستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تکشش وی اغوی و ویل
ان شاء الله زر بعد 3G 4G په ساوت وزیرستان کې به شي. نو میجورټی ایریاز کې چې به شوی دی د سام او د کنیګورم سایت ته کوم دی ته ایشو شته او هغه موږ د مخکې کمیونیکیټ کو ان شاء الله دلته به هم ډیر زر 3G 4G به بحال شي. مطلب ایشو پکې نشته بس ټیکنیکل پرابلم کې دی شي هغه به هم زر تر زر مسله حل شي ان شاء الله دلته به هم بحال شي.
د کنیګورم احتجاجی مظاهره مشرونه دا هم موبایل چې کا پاکستانی پوز او حکومتي چارواکیو پروتلین کې دوه ورځې کې د دوی پسیما کې موبایل نیټورک او انټرنیټ بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج د وانا ماکین روډ بند کولې بنه و مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاندې هلی،
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد کې جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نه ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو د اردوونکو په پاکستان کې نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان وکیلانو اتحادی وایي هړتال په سپریم کورټ کې د ججانو په ګمارونو کې د رتبې او د زیاتې کاري مودې په پام کې د نه نیولو پر ضد کوي. دوی د اعلان په داسې حال کې کړی چې همدن د پاکستان سپریم کورټ د مشر عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم جوډیشن کونسل غونډه کیږي چې پکې به د سپریم کورټ خالی څوکۍ ډکېږي. د وکیلانو اتحادیه ادا کوي چې چیف جسټس داسې کسان نومولي چې دوی په وینا جونیئر یعنی د های کورټ د نورو ججانو په مقابله کې رتبه او کاري موده کمه ده. جسټس عطا عمر بندیال ویلي ټولې چارې به د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
په سپریم کورټ کې د قاضیانو د ګمارولو پر ضد د پنجاب نه علاوه د درې واړو صوبو د وکیلانو اتحادیې نن د عدالتي بایکاټ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر په 23 د جوډیشل کمیشن هغه غونډه رابلل شوې چې پکې به د سپریم کورټ لپاره د نومول شوو قاضیانو په نومونو د بحث نه پس په ستر عدالت کې د دغو قاضیانو د ګمارولو منظوري ورکول کیږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل وایس چیرمین محمد علي جدون وویل چې دوی دا نومول شوي قاضیان نه مني او نن به په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې کاربندي سوي.
په خیبر پختونخوا کې خود عدالتي بایکاټ پریکړه شوي. د بلوچستان او د سند صوبې د بار کونسل مشرانو سره مې خبرې شوې دي. د پنجاب صوبې د بار کونسل مشرانو سره مو خبرې نه دي شوي، خو موږ درې واړه صوبې د نن په کاربندي متفق یو. بل خبره دا چې د پیښور های کورټ نه د هیڅ یو قاضي نوم په دغه فهرست کې نشته. په مخکنی وختونو کې داسې هم و چې په ستر عدالت کې د خیبر پختونخوا څلور قاضیان ګمارل شوي ول.
محمد علي جودون زیاته کړه چې د آبادۍ د تناسب مطابق په کار وا چې د ستر عدالت لپاره د پیښور های کورټ نه 15 قاضیان اخیستل شوی و، خو داسې نه دي شوي. نو ځکه د وکیلانو ټول اتحادیې به د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان بار کونسل د اگزیکټیو کمیټې چیرمین محمد ایوب ترین وویل چې د ستر عدالت لپاره د ناتجربه کار او جونیئر قاضیانو د نومونو په نومولو یې اعتراض دی او نن به په بلوچستان کې هم د عدالتونو نه بایکاټ وي.
په دې کې د سپریم کورټ خپل یو ججمنت دی، الجهاد ټرست کړ، هغه کې دغه فیصله شوې ده چې یا خو به سینیئر موسټ چې کوم د های کورټ ججز دی د دې الیویشن به کېږي سپریم کورټ ته، یا سینیئر موسټ چیف جسټس به الیویټ کېږي و سپریم کورټ ته. اوس زموږ ریزرویشن دا دی، زموږ خدشات دا دی، موږ وایو چې تری من د خپل د مرضی کسان پر دغه باندې اخی او سپریم کورټ ته الیویټ کوي چې کوم ججان یا پر پنځم نمبر دی یا پر شپږم نمبر دی. نو موږ وایو د های کورټ ججز خو خپل ایکسپیرینس لري، نو هغه د ګردو یو معیار دی، دغه ګردو قابلیت ته او هغه ګرد پر انټیګریټی وایز برابر دی. نو هغه د لا تسلیک ته واخه، یو پر پنځم نمبر ته تسلیک ته، یو د شپږم نمبر ته تسلیک ته، اول څلور نمبر پرېږدي. نو دا څلورو کسانو کچیر کټابلیټی نه لري یا په دې کې الیت نشته، نو بیا په کارچ پای کوټ کې هم نه ناست.
د پاکستان د وکیلانو د اتحادیو د اعتراضونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال، د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله، د سند های کورټ دوه ججان جسټس سید حسن اظهر رضوی، جسټس شفیع صدیقی او د لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید د سپریم کورټ 15 خالی پوسټونو لپاره نومولی دي. ستر قاضي عمر عطا بندیال د دې حقیقت سره سره چې په ستر عدالت کې 15 خالی څوکۍ دي، د عالی محکمې لپاره څلور قاضیان نومولی دي. بلخوا د سند بار کونسل مشر عبدالفقار علی خان جالبانی د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ستر عدالت لپاره د قاضیانو د نومونو په لړ کې ستر قاضي عمر عطا بندیال د عدالتي پریکړو د سینیاریټۍ د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
سند بار کونسل، پاکستان بار کونسل او په هیواد کې د وکیلانو ټولې اتحادیې په دې متفق دي چې په نومونو کې به طرفداري او اقربا پروري نه مني او یوازې به د سینیاریټۍ په اصولو مبني پریکړې مني، ځکه چې دا د سینیرو قاضیانو حق دی چې ستر عدالت کې وګمارل سي.
د ستر قاضي په نومول شو کې جسټس شاهد وحید د لاهور های کورټ سلورم سینئر جج دی او د سند های کورټ د ججانو د سینیاریټی په فهرست کې جسټس سید حسن اظهر رضوی په سلورم او جسټس شفیع صدیقی په شپږم نمبر دی. د روان کال د فروری راهیسی په ستر عدالت کې هیڅ قاضي نه دی ټاکل شوی. ستر قاضي بندیال د جولای په 28 په دې لړ کې د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې وه چې په خپلو 15 نوماندانو غور وکړي، خو د ده لخوا تجویز شوي قاضیان اکثریتي غړو رد کړل. ستر قاضي عمر عطا بندیال د وکیلانو د اتحادیو په تازه اعتراضونو سنه دي ویلي، خو د سپتمبر په 12 یې د عدالتي کال د پیل پر وخت په خپله وینا کې ویلي وو چې په عدالتي پریکړو او د عدلي په معاملاتو کې د عین مطابق د بنیادي انساني حقونو خیال ساتي. د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر محمد احسن بون او د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین چودھری حفیظ الرحمان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د وکیلانو د کار بندیز حمایت کړی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخ کړي دي. سازمان د اکتوبر پر 28 خپور کړي رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. پاکستان کې د جون لمایي وروسته په بارانونو سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې ترڅنګ 3.5 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې پر لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي چې له کبله دوی په خبره د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او ویره ده چې په هیواد کې د خوړو بحران پیدا شي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا یونیسف دغه رپورټ وایي چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر 9 ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول 1 میلیون نه سیوا خلقو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. 6 میلیونه نه سیوا خلقو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلو سیمو کې 9 میلیونه خلق صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې غټه شمېره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 400 او نوخار بیلابلو سیلاب ځپلو سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګونکي ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چې کم دی نو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي چې هغه بل هغه صحتمند خوراک هغوی ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي دو بل ورسره ورسره هغوی ته چې کم دی نو صفا اوبه انتهایی ښه ډېرې یعنی مثال مونږ ته د هغې کمی په نظر باندې راغی او زیات تر چې کم دی نو دوی ته مسله د الرجي مسله هم ډېر زیاته وه ځکه چې د سخا اوبو چې کوم هغه اثرات نو هغه د دوی د سکن باندې هم موږ ته ښکاره په نظر باندې راتلل.
همدغه سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوونکې زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومانې پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جینکې هم د ډېرو خوراکي او روغتیایی مسلو سره مخ دي.
نور یو خزه چې دنو هغه وون کور سنبالي ته خدای خپل صحت ټیک نی نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل خپل کور والدونو خیال نشي ساتل یو خزه چې دنو هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ور کوي او هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي او د پلس دا ماشوم رو بوج کې دی لوي چې هغه وته ورونه رسي نه دا خپل بوډي متاثر کیږي یا خپل اسانه سره دا غي چې کوم ایمیون سیستم دی هغه دونه ویګ شي چې خپ آسان ویل ارې ماری هغه کیچ کولی شي نو دغه شان دغه ماشوم چې دی نو هغه ډېر زیات کمزور شي او بیا چې مخکې ځینو دغه چې کوم دماغي بیماری وي یا جسمانی بیماری وي یا مزورتیا وي څه نور مختلفې بیماری وي نه په آسان لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچرې دغه سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبه او داروګان ونه رسول شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
خسته خوراک صحتمند خوراک ورسي هغه ماشومان ته نکو ته یا چې کوم نوم مثال د هغه میند ته زما په خیال سره چې دا چې کوم نوم یو قسمه هغه سره کوآپریشن ام وی او بل چې کوم نوم دی بر د غټو بیمارونو د غټو منظور نه بچ شي.
د یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خوشا 30% میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړنۍ بنیادونو د غذا نه ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 5 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې لند خبرونه ل عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان وتلی خبریال ارشد شریف په کینیا کې وژل شوی دی. جبیر صدیق نن د شپې په خپل ټویټر باندې لیکلي او بخښي داغه مېرمن جبیر صدیق نن د شپې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پولیسو په وینا ارشد شریف وژل شوی دی. دا پېښه پرون رامنځته شوې ده. جبیر صدیق پر رسنیو غږ کړی چې د دوی شخصي ژوند درناوی د وکړي او د کورنۍ انځورونه، شخصي معلومات او د ارشد شریف روغتون کې وسکای تصویر کې مخبروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کینیا کې خپل سفارت ویلي چې د ارشد شریف په اړه دي معلومات راغونډ کړي. د پاکستان فوج دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیل کې د افغانستان له لوري د مشکوکو وسلو په ډزو کې یو سرتېری وژل شوی دی. د پاکستان فوج د اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې مشکوکو وسلو د افغانستان له داخله څخه د پاکستاني فوج پر پوسټ ډزې وکړي چې دوی مور باندې ځوابي حمله وکړه. طالبانو حکومت لا تر اوسه څه ویلي؟ د خیبر پښتونخوا په کورنۍ کې ځای خلکو د مظاهرې له لارې د حکومت ته تسلیم کړه نفت نیولو غوښتنه کړې. پرون په پاره چنار کې د کورنۍ د پاک یوت مومن په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړ شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منلو شعارونه ورکړل. د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنې د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د حق عدالت لپاره د ججانو د نمونو پر ضد نن له عدالتي کاروانی بایکاټ کړی دی. دا بایکاټ په داسې وخت کې چې نن د پاکستان جوډیشل کمیشن د سپریم کورټ د خالي چوکۍ لپاره د ججانو پر نمونو غور کوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو پرون له خپل امریکایي سیال لارډ آسټن او د ناټو د دې مهمو غړو هیوادونو د دفاع چارو له وزیرانو سره خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس په یوکراین کې له ماتې سره مخامخ ده او داسې اندېښنې دي چې ښایي کرملن د یوکراین په جنګ کې شدت راولي. دا په تېرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې شوګو له آسټن سره خبرې کوي.
د مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع ده. روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایرس لمن زوړلو ته نږدې شوی دی. د دې سازمان د افغانستان څانګې د هیله د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر پر 23 لمانځل کیږي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي چې د پولیو د یاد ماشومان د ګوزن پیخې سګ او تیر کال په بیساری توګه کمی رپورت شوی دی. تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازینی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% کچا یا کور ایجیریا ډیر لوړ ده. د همدې وجه نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه نیولې وه. په افغانستان کې په 2006 کال کې د پولیو 45 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یعنی په 2001 کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. شغلی مومن وای افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایرس سره ریشه لري. د نړۍ په سطحه د مهاله افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایرس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایرس پیښې د افغانستان پر تله ډېری راپور شوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې پر اوسه کال یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیښه پاکستان کې ثبت شوې وه، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیښو خبر ورکړی. پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا وایرس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزڼ څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې رپورټ ورکوونکي وایي د هیواد ته د سفر پر مهال خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اورېدلې دي. ریچارډ بینټ پرون ماخام پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د پنچیر اوسیدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث کوي. تفصیل لاسد الله لودین اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارډ بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنچیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنچیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارډ بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنچیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره د کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري، دوی دې وګوري چې پنچیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښوالي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیان وکوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکې مشرۍ یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته د 200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د کورونو جوړولو چارې به د ژمي له رسېدو مخکې سرته ورسي او دا چې بې سرپنا کورنۍ به په نوو جوړو کورونو کې ځای پر ځای شي. د برمل خلک دې کار ته خوښ دي، غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې د دوی لپاره د څښاک د پاکو اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او همداراز لارې جوړې شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز مشال راډیو ته وویل:
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي، خو بیا د ټول نړیوال خلک نه خوشحالي، بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړی دي سات څه کړی دي ډېر خوشحالي ډېر قرباني.
میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پاره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د موږ څومره بربو دي، دغه د تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي، تعلیم مشتانه سبق کې څه نه دی ویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرسته د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي:
تصویر یې کوم روان دی، بعد رسیدل کې بعد شروع دی، خو نیم څو په دغه کې په شرایط کارونه جوړ دي، ډیر ډیر کاري خلاص ده، او د نیم څو یې نشه ته پاتې دي چې کار اوس چا ته څنګه رسیدل، چا ته ژوند رسیدل، چا ته دبر رسیدل. شنو ته نږدې وخت یې هم شروع کړی.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوښ دي. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیانې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په ننګرهار کې د سیمیزو ریډیوګانو د ټولنې مسولین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر ریډیوګانې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري شوي دي. په افغانستان کې په 2021 کال کې د اشرف غنی په مشرۍ د جمهوري نظام تر لنګېدو او پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هلته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندي شوي دي، بلکې سلګونه خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 اف ام خصوصي رادیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و رادیوګانې تړل شوې دي. د دې په خبره کې د سیمایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي، خای فعال رادیوګانې هم خپلې خبرونه بندې کړي. نو مولې وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې دیارلس راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کار ته هم امکانات نه لري. یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خپرونې نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعاتو فرهنګ باندې غږ کړی ده، د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی ده. یو نامه کې مونږ څو څو ځله ویلي دي که چېرته نړیوال غواړي چې اف ام راډیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره راډیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلي دي. په سیمه ییزو راډیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ییزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هواری کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی. دی اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړوي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي، سخت کار کوي او له سهاره تر بیګا زحمت وباسي، خلکو ته فایده منه خپرونه چې د ټولنې په ګټه دي، د ټولنې په خیر دي، هغه وړاندې کوي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسؤولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ضلع چارواکي وایي په تیرا کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهونکو پر ضد کاروایي پیل کړې دي. دوی زیاتوي چې په دغه ترڅ کې د لکونو روپو ونې او لرګي نیولې دي. د چارواکو په خبره په تیرا کې د لرګو بازار تړلی دی او د قاچاقبرانو یا سمګلرانو خلاف مقدمې درج کړې دي. د خیبر ضلع ځینو کسانو د حکومتي ګام ستایلی دی. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر اورنګزیب خان د اکتوبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په لومړی وار په تیرا کې خپل اختیارات استعمال کړل او د ځنګلونو وهلو پر ضد یې کاروایی وکړه.
محکمې جنگلات ډېر لرګي قبضه کړ چې هغه غیر قانوني کړ شو او سل لرګي سره ماشینونه د مو اونول او دفتر دغه تمروړ دي، تلکه ثانه تمروړ دي افسرانو په موجودیه کې هغه قبضه کړ او واغشت او د قانوني کاروي د پاره هغه باندې کاروي شروع کړی دا. اوس مونږ چې دینو نور هم په دې کې مخ په وړاندې روان یو. په دې کې مونږ سره ځلې انتظامی ډېره مرسته کوي، پولیس هم مرسته کوي، اغه ځای مشران چې کوم دي اغه مرسته کوي. غیر قانوني اونو کټکول والا ته او سمګلارونو ته سختې سره دا وینا کومه چې داسې قسمه ناول کارونه نه دي لاس اونیسي.
د خیبر ځنګلاتو محکمه وایي چې د 25 مېنی بدلون لاندې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د نور محکمو ترڅنګ د ځنګلاتو محکمې اختیار هم ورغځېدلی او د ځنګلونو په وهلو یې بندیز لګولی. دغه محکمه زیاتوي چې ځنګلونو وهلو سره په چاپیریال اثر پرېوځي او ځنګلي حیات هم پکې خطر سره مخامخ کیږي. په باډا اکاخیل میشت یو فعال اتاولا پردی د ځنګلونو وهلو پر ضد دغه کاروای په حق له خپل تاثرات را سره شریک کړل.
که زمونږ سره جنگل پاتې نشي نو تیرا به تیرا پاتې نشي. نو دې لپاره زمونږ د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه دا خواسته چې کوم د جنگلاتو کوم قوانین دي هغه د په تیرا باندې عملي شي چې جنگلات کټي چې کومه د ځان سره ظلم او زیاتې دي. د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه زمونږ د اپیل دی چې کوم ځکه کوم داسې غری یا مطلب زمون جنگل یا غا کم شوی بی والی شوی بی کٹائی شوی بی نو پاگی و زی بانده نوی بوٹی او کرل شی چاگا مطلب وقت تیری گی نی پینزش پا کالا بعد باغا زی دوباره خپل زی تر آغلی
تیرا دارا دا پی خور نا پخوا و شاسل کلومیتر فاصله بانده پراتا غریزا و زنگلونو دا کسی مادا چی پولی او رگزو کورمی او دا افغانستان ننگرار ولایت سارا لگی دلی او پا دی ورستو که دا سب دویژن درجه هم ورکدل شوی دا خیبر پختونخوا حکومت پا دی ورستو که پا تیرا که یو شمیر زیونا دا سلگره مرکزونو جوڑولو لپارا خوخ کدی او دا سلگره محکمه پا زاریه حل تا خپلا سروی مکمل کدی فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
اردوونکو د اکتوبر 14 د قدرتي ناورینونو د خطرونو کمولو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې تر 2013 زیږدیز کال پورې موده کې وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکوني خپل چارې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ دوبه بارانونو او سیلابونو د حکومتي ودانیو ترڅنګ ولسی املاکو فصلونو ته درانه تاوانونه واړول. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د آفتونو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان د هغو اوسیدونکو په غږونو پیلېږي چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو تاوانونه ګاللي دي.
یو جرب بیا ځمکه موړي هغې مانه تقریبا 15 کرپو بوټي مو جوار مې کری هغه جوار عموم سیلاب والی دي. خو داسې سیلاب د شپې ته اویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلی.
زیات نقصان د سکولونو په کوهستان علاقه کې شو دی کوم چې د کومراټ علاقې دي کلکوټ پاتراک ماشومان اوس په ټینټونو کې سبق وایي.
زموږ شپږ و ډیمو دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له لاسه د شوي نقصان اندازه 13 اربه ډالره یاد کړی ده. شهباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و هلته د همدې میاشت پر 23مه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او له وجې د شوې تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله. د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له وجې لیدلی دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو زده کړو د څانګې یو استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکي د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویل کېدو خطر سیوا کړی دی. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري.
دو سال دا سه گلیشیر دی په شمالی علاقو کې دا ویلې کېدل شروع شوې دي چې څونه د تودوخه د درجه که نړیوالې کچ باندې وي او که په ملکی کچ باندې دا په زیاتېدو وي نو دا به نور هم زیاتېږي. په هوا کې دا کم ذرات چې دي د نور دا شعاګانې دا ځان ته مرکوز کوي او دا گلیشیر میلټ هم د دې یو ذریعه جوړه شوې ده د ویلې کېدو. بارانونه زیات شي گلیشیر اوټ بست شي سیلابونو خطره ډیره زیاته شي. په حکومتي توګه دا ډیره ضروری ده څونه مونږ دا ډیمونه زیات کړو دونه به مونږ د سیلاب د ریسک په کمېدو کړو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د اکتوبر پر 8مه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمي بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوا یې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوو او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړې. مشال لوري ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کلومیټر پورې پکې گلیشیر ستا په چترال کې په بروغل کې په یارخون کې پکې سردار گول گلیشیر چې دینو هغه زما خیال 8 کلومیټر نه بره دی. د دې د خطرې په حواله باندې موسمیات والا چې کوم انجینیر زمونږ سره یې هغه په دې باندې موږ ته خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم موږ یو ځای کې کار عملاً شروع کړی دی. په دې کې 10 ډسټرکټ چې هغه د گلګت بلتستان شامل دي او 10 ڈسٹرکٹ چیری آگا دا خیبر پختونخوا دی. عملی کارونه چیری آگا چلور پنځه په چترال کې روان دی، مټیلتان، اتروڑ، گبرال او مانکیال ترجیحی بنیادونو باندې دی کار کوي. یو 2 سال دی، یو 5 سال دی، یو 10 سال دی، یو طویل مدتی چیری آگا 20 سال دی.
دا چې موسمی بدلون او لوجه د بی وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار له مخه پیل کړی دي.
زمونږ سره زمونږ هر وخت په کنټیکټ کې او که مونږ ته داسې محسوسېږي چې یاره دا گلیشیر مات شو نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتېږي او راځي، نو مونږ کوشش کوو چې هغه ایکي د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګې لګي دا روانې شي او په والیوم یې کمی او هغه نقصان ونه کړي. دې چې مونږ د هغې نه شي کم لاندې آبادیانې د مخکې نه دلي حکومت پتو هغه خلک د خپل کورونو نه محفوظ مقامات ته واولی کو. موږ ټول صبح کې 184 مختلف مقامات داسې وګوت کړی دي چې هغه زیاتره حکومتي کالجونه دي یا سکولونه دي چې هغه په محفوظ مقام کې دي، هلته سیلاب میلاب نقصان نشي رسولی، په اوچت محفوظ ځای کې دي. زمونږ ارلی وارننګ سیستم زمونږ داخل دی چې ډېر اکوریټ نه دی. خپل صبح لپاره خو موږ یو کانسپټ ډیولپ کړی دی، خو د بجټ د نشوالي د وجې نه اغله
د پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15مې چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل، د یو شمېر سړکونو پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4,000 کورونه زیانمن شوي، 308 کسان وژل شوي او 308 شپېته نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یا یمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړل، نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا بل یو هیواد هم لیدای شي.